السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې او ساتخ پرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې پرونه کې چې تخنیکی چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي او ری چې افغان چارواکي وایي ک امریکا نشي کولای په افغانستان کې د سولې عملی پروسه پیل کړي باید دلایل اعلان کړي په عین حال کې بیا متحده ایالات او پاکستانی چارواکو له وسلواله طالبانو غوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د اوکراین صدر اعظم میکولا آزروف استعفا وکړه او ټاکل شوی چې د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی په 2011 کال کې له زندان څخه د بندیانو د وتلو د دوسیې په اړه نن د قاهرې یو محکمې ته حاضر شي خو په سر کې له ناجی صاحب څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
د کابل د امنی قومندانې چارواکي په خار کې د لومړی درجه امنیتي هزارتو خبر ورکړ د کورنۍ چارو وزارت د کاندیدانو د امنیت لپاره خپل ځنی تدابیر اعلان کړل او افغان حکومت له امریکا څخه غوښتي چې د سولې د عملی پروسې په برخه کې مرسته نشي کولای نو دغه خبره د رسمن اعلان کړي د خبرونو تفصیل روسته له هغه چې په ورسته یو دوه اونیو کې په کابل خر کې سو انتحاري حمله او 14 وشوي د کابل د امنی قومندانې چارواکي په خر کې د لومړی درجه امنیتي هزارتو خبر ورکوي امنی قومندان جنرال ظاهر نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د کابل خر په سلورو لویو دروازو کې تلاشي سختي کړي او د خر په کوڅو کې په نوي سیستم پلټنې پیل کوي خغلی ظاهر له خلکو وغوښتل چې له پولیسو سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او هر مشکوک عمل چې ویني ژر تر ژره دي نږدې پولیسو ته خبر ورکړي د افغانستان حکومت وایي چې دوی له امریکا څخه غوښتي چې د سولې د عملی پروسې په برخه کې مرسته نشي کولای نو دغه خبره دی رسمن اعلان کړي د سرګندونې د ولسمشر حمید کرزي ویان ایمل فیضی تیر ورځ په ار کې له خبریالانو سره وکړي
باید رسمن دغه موضوع اعلان کړي چې دوی کوشش وکړي خو په دې باندې توانیدل چې د افغانستان د سولې پروسه عملاً پیل شي دلایل یې د نه پیلېدو دغه دي یو دوه درې چې همکاري نه کوي آیا پاکستان همکاري نه کوي آیا طالبان همکاري نه کوي آیا د پاکستان حکومت همکاري نه کوي که د پاکستان پوځیان څوک د سولې د پروسې د عملي پیلېدو مخې ته خنډ
د وویل د افغانستان حکومت د مخکې په سیر له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په برخه کې په خپلو شرایطو چې د سولې پروسې عملي پیلېدل او د افغانانو پر کورونو د عملیاتو بندېدل دي بیا هم ټینګار کوي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاینونه راتلونکي اونۍ پیل شي د کورنۍ او چارو وزارت د کاندیدانو د امنیت لپاره خپل ځینې تدابیر اعلان کړل د کورنۍ او چارو د وزارت ویان صدیقي نن په کابل کې خبرالانو ته وویل چې د جمهوري ریاست هر کاندید او ټیم ته به 15 ساتونکي 3 زرې ضد موټر او 3 تعقیب موټر ورکړل شي د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاینونه د دل وی د میشتې په 13 پیلېږي او د کابل خرولي نن شپږ 15.29 کیلوګرامه بې کیفیته خوراکي او غیر خوراکي توکي وسوځول د کابل خرولي مرستیال محمد نعیم خوشمن علومي خبرالانو ته وویل چې د موادو د کابل خر له بیلابیلو برخو څخه راټول کړي نوموړي وویل چې دا پروسه به دوام وکړي دا تر دې مهاله د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جنا خالکو زیاوري
د اوکراین صدر اعظم میکولا آزروف استعفا وکړه دا اعلان نن په داسې حال کې وشو چې د دې هېواد دوه میاشتنیو شخړو د ختمولو په مقصد د پارلمان خاصه غونډه جوړه شوه آزروف بیا ویلامی کې د خپل استعفا په اړه ویلي د شخړې د سوله ییز حل لپاره د زیاتو سیاسي جوړجاړیو د امکاناتو برابرولو په مقصد استعفا کړې ده د اوکراین جمهور رئیس یانوکوویچ څو ورځې وړاندې مهم سیاسي مخالف مشر ارسینی یاتسینیوک ته د صدر اعظم د څوکۍ وړاندیز کړی و خو نوموړی دا وړاندیز رد کړی دی تېره شپه یانوکوویچ له مخالفو مشرانو سره په کتنه کې موافقه وکړه چې د مظاهرو پر ضد لانجمن قانون به چې د جنوري په 14 پارلمان تصویب کړی و لغوه کړي ټاکل شوی چې د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی په 2011 کال کې له زندان څخه د بندیانو د وتلو د دوسیې په اړه نن د قاهرې یوې محکمې ته حاضر شي لکه مورز چینو موړې لواک لري کړه شوې دا به په عام محضر کې در سرګندې دوه هم زلوي مرسی په 2018 کال کې زندان څخه د شاوخوا 2000 بندیانو په وتلو چې د هم پکې و تورندې په دغه دوسیه کې د فلسطینانو د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو وسلوال هم شامل دي تم ده چې د مرسی د محاکمې جریان د مصر له تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپور شي محمد مرسی د مظاهره کوونکو د هڅونې او د یو شمېر کسانو د قتل په تور د 2012 کال دسمبر میاشت کې هم محکمې ته حاضر شوی و د یو بل خبر له مخې وسلوالو د مصر د کورنیو چارو د وزارت یو جګ پوړی چارواکی نن په قاهره کې د هغه په کور کې په ډزو وواژه جنرال محمد سید د کورنیو چارو په وزارت کې د تخنیکی ریاست مشر و او کله چې موټر ته پورته کېده په موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ډزې وکړې او وی واژه جنرال سید د کورنیو چارو د وزیر نږدې همکارو روسیا او اروپایي اتحادیه نن په خپلو کې غونډه کوي د نورو مشرانو په ډله کې بعد روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اروپایي کمیسیون مشر خوزه مانویل براسو هم په دې غونډه کې ګډون وکړي د روسیا او اروپایي اتحادیه ترمنځ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د اوکراین پر سر د مسکو او بروکسل په اړیکو کې نوې تاوتریخوالی رامنځته شوې ده او د کوسوو په شمال کې د سربانو یو مهم سیاسي مشر اولیور ایوانوویچ د 1999 او 99 کلونو جګړې په جریان کې د جنگي جنایتونو په تور ونیول شو په کوسوو کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو او قضا ماموریت وای ایوانوویچ د پښتنو لپاره غوښتل شوی و او وروسته د جنگي جرمونو او لشکري وروسته حالت کې د زیاتو وژنو په تړاو بندي شو د ایوانوویچ یو شمېر ملاتړي د دوشنبه په ورځ د کوسوو په متروویچا خارګوټي کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو او قضا ماموریت د دفتر مخې ته راټول شوي ول او د ایوانوویچ په نیولو اعتراض کاوه ټاکل شوی چې ایوانوویچ د متروویچا په شمال کې چې اکثریت اوسیدونکي سربیان دي د ښاروالۍ په انتخاباتو کې کاندید شي دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د افغانستان حکومت وی متحده ایالات نشي کولای په افغانستان کې د سولې عملی پروسه پیل کړي باید دلایل اعلان کړي
باید رسمن دغه موضوع اعلان کړي چې یو دوه درې چم کاری نه کوي آیا پاکستان هم کاری نه کوي آیا طالبان هم کاری نه کوي
امریکایی او پاکستانی چارواکو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی په روانه خبرونه کې د کابل چاپ د نن روسي مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي په افغانستان کې د روسي خونړیو پیښو پر وړاندې د دینی عالمانو د شورا په چوپتیا سخت انتقادونه کوي دا نور رپورټونه ترڅنګ دا هم اوري چې د من پاکي د چارو همغږي مرکز له دولت غواړي چې د من پاکي پروګرام ته بودیجه ځانګړې کړي نور رپورټونه هم لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبل میدان ورزشي پروګرام او کور کلی اوري دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 0.15 څپه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په ډېر صفه ډول اوریدل شي افغان چارواکی وای له امریکا کا امریکا نشي کولای په افغانستان کې د سولې عملی پروسه پیل کړي باید دلایل اعلان کړي د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیزی د دوشنبه په مازیګر محدود شمیر خبر اعلان وکړ چې دا مسأله د افغان حکومت لپاره ډیره مهمه ده خاغلی فیزی هم درځول په کابل خار او ځینو ولایتونو کې انتحاري حمله او چودنې هم زیات شوې او دا د په خبره پر افغان حکومت او خلکو یو ډول سیاسي فشار راوړل دي په دې اړه جزئیات د نسیم شفق ریپورت کې ورو
د افغان چارواکو په باور کچيري امریکا هغه دلایل اعلان کړي چې لمخې نشي کولای په افغانستان کې د سولې عملی هڅې پیل کړي ل دې سره به د افغان حکومت پر وړاندې د جنگ اصلي خوا معلوم شي د ولسمشر کرزی ویان ملفیزی د دوشنبه په مازیګر په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې چې کم شمیر خبريالانو پکې ګډون کړی وو وویل امریکا لا تر اوسه په افغانستان کې د سولې عملی حل زلې نه دی پیل کړي د خاغلی فیضی په خبره امریکا په دې برخه کې لا تر اوسه پر وسلوالو طالبانو او پاکستان لازم فشارونه هم نه دی اچولي
موږ د امریکا څخه غواړو کچرته نسی کولای چې د افغانستان د سولې په پروسه کې عملی ګامونه واخلي او د افغانستان د سولې پروسه عملا پیل کړي باید رسمن دغه موضوع اعلان کړي چې دوی کوشش وکړي خو په دې باندې توانید چې د افغانستان د سولې پروسه عملا پیل شي دلایل یې د نه پیلېدو دغه دي یو دوه درې چم کاری نه کوي آیا پاکستان هم کاری نه کوي آیا طالبان هم کاری نه کوي آیا د پاکستان حکومت هم کاری نه کوي کله پاکستان پوځیان
د افغان حکومت او امریکا ترمنځ له تیرو څخه باندې دوه میاشتو راهیسې د امنیتی او دفاعي سند پر سرناندري روان دي امریکا د دې سند ژر لاسلیک کول غواړي، خو جمهور رئیس کرزی په دې برخه کې درې مهم شرطونه وړاندې کړي. په افغانستان کې د سولې پروسې عملی پیلیدل، د بهرنیو ځواکونو لخوا د افغانانو د کورونو نه تلاشي کېدل، او په روانو انتخاباتو کې نه مداخله د افغان حکومت اساسي شرایط دي. په همدې حال کې د ولسمشر کرزی ویان نیمل فیضی وایي چې طالبان د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې یوازې یو نوم دی، او ځینې حملې په دې هیواد کې د ده په خبره د ځینو نورو هیوادونو او استخباراتي کړیو لخوا ترسره کیږي. د ښاغلي فیضی په خبره په کابل او ځینو ولایتونو کې په دې وروستیو کې انتحاري حملې او چاودنې زیاتې شوي، او دا د ده په خبره پر افغان حکومت یو ډول سیاسي فشار دی چې راوړل کیږي.
غیر طالب څخه نور بهرنی لاسونه هم دي چې دخیل دي او کار کوي، او غواړي چې د افغانستان امنیتي اوضاع نارامه کړي تر څو عامه ذهنیت ناسم لور ته سوق کړي او فشارونه ډېر کړي پر د افغانستان پر حکومت باندې. یعنی شرایط د هېواد ډېر اساس دي او موږ په ډېر مهمه زمانی مقطع کې یو د تاریخ. دلته مختلف لاسونه دي، بهرني هېوادونه دي، بهرني استخباراتي سازمانونه دي.
امریکایی چارواکو ویلی چې د سولې په برخه کې د ولسمشر کرزی شرط ژر نشي عملي کېدای او ډیر وخت اړتیا لري. خو ولسمشر کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت به د امنیتی او دفاعي سند په اړه له خپلو شرایطو تیر نشي، او امریکایی تورن کړه چې په افغانستان کې ګونګ سیاست پر مخ بیایي. دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو او بیلابیلو سیاسي او اقتصادي کړیو له امریکا سره امنیتی او دفاعي سند د افغانستان په ګټه بللای، او د دې سند د ژر لاسلیک کولو غوښتنې کړي.
دا نسیم شفق پر راپور کې مو وریدل چې افغان چارواکي وایي که امریکا نشي کولای په افغانستان کې د سولې عملی پروسه پیل کړي نو باید دلایل ایران کړي. اخو بیا امریکایي او پاکستانی چارواکو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویل په افغانستان کې د امن او ثبات یوازینی لار پخلای نه ده. جان کری د پاکستان د حکومت د اصلاحاتو پروګرام وسته خو خبرداري ورکړ چې د ښځو او اقلیتونو حقونو ته دې پام وشي. موضوع سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل پاکستان دا وړتیا لري چې په راتلونکي کې په یوه پیاوړي اقتصاد بدل سي. د ښځو او اقلیتونو د حقونو په ګډون په پاکستان کې د حکومت د اصلاحاتو ملاتړ وکړ. د پاکستان او امریکا چارواکي د 2019 میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره پر ستراتیژیک دیالوګ خبرې کوي. د پاکستان له اړخه دغه خبرې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر مخ وړي. عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په ګډ بیان کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له افغانستان سره خبرو ته کښېني. دوی ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ختمېدو او د ثبات د ټینګښت تر ټولو یقیني لار پخلی نه ده. په بیان کې په افغانستان کې د لاسوهنو د نه کولو غوښتنه سوې. شی اشاره د پاکستان رقیب هیواد هند ته وي، خو په بیان کې د هغو هڅو ملاتړ سوی چې د اسلام آباد او نیو ډیلی ترمنځ اړیکې ښې کړي. پاکستان وخت نا وخت تور پورې کوي چې هند په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي، خو هم افغان او هم هندي چارواکي دا مسله ردوي. جان کری چې یو وخت سناتور وو، پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د مالی مرستو د بستې په ورکړه کې مهم رول درلود. د پټینګر سره ویل امریکا د پاکستان له خلکو سره قوي اړیکې غواړي. جان کری د صدر اعظم نواز شریف د اقتصادي اصلاحاتو ستاینه وکړه. زیاته یې کړه امریکا په دې کې شک نه لري چې د صدر اعظم نواز شریف تګلارې به پاکستان د لا نیکمرغه راتلونکي پر لوري رهبري کړي. جان کری ویل موږ د دې هدف بشپړ ملاتړ کوو چې غواړي په یوویشتمه پیړۍ کې د نړۍ په کچه پاکستان په یوه پیاوړي اقتصادي ځواک بدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه امریکا د پاکستان د برېښنا ظرفیت زر میګاواټو ته لوړ کړي، او د انرژي په برخه کې به خپل همکاري لا زیاته کړي. خو د خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې شزي او اقلیتونه باید د راتلونکي یو برخه وي. د فرانسې خبری اژانس په حواله پاکستان دا مهال له فرقوي تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دی. سنی سختریزو ډلو په وروستیو کلونو کې د شیعه اقلیت په سلګونو کسان په بریدونو کې وژلي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د د کابل چاپ نن ورځ یو رسپانو په افغانستان او په خاص توګه په مرکز کابل کې د ورسیو امنیتی پیښو په اړه مطالب پاره کړی دی. جزئیات له زبیر شمن څخه اورو.
د کابل چاپ اکثرو رسپانو په خپلو نننوي غړو کې ملت ته د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په نننوي وینا چې ښایي د افغانستان مسله هم پکې شامل وي مطالب او تبصرې خبرې کړي دي. ویسا ورسپانې د واشنگتن پوسټ په حواله په خپل غړ سره لیکلي ولسمشر اوباما به په افغانستان کې د تیر دولس کلونو جګړې او له 2014 کال وروسته د امریکا د دریځ په اړه خپل خلکو ته وضاحت ورکړي. د ورسپانې په سر مقاله کې راغلي دا وینا په داس حال کې چې د امنیتي او دفاعي تړون د نه لاسلیک کېدو له امله د افغانستان او امریکا اړیکې تر بل هر وخت خرابې شوې. ویسا هم درازه لیکلي د امریکا ولسمشر تروسه هم هیله مند دی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به امنیتي تړون لاسلیک کړي. ملي ارمان ورسپانې هم په خپل سرمقالي کې دا مسله څېړلې. د سرمقالي لیکوال هیله ښودلې چې د امریکا ولسمشر په خپل وینا کې د افغانستان په اړه مثبت پیغامونه ولري. په سرمقالي کې راغلي کله د افغانستان خلک له ستونزو سره مخ شي اثرات باید امریکا خلک هم وګوري. ملي ارمان لیکلي ولسمشر حامد کرزی که غواړي ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو افغانانو ته د هغوی بدیل هم وخی. ملي ارمان لیکلي ک امریکا ولاړ شي نو پاکستانیان به راشي. انیس دولتي ورسپانې هم خپل سر مقاله د افغانستان په اوسنی وضعیت لیکلي. ورسپانې لیکلي د افغانستان برخلیک داسې دی چې له یو طوفان خلاص نه وي چې بل پرې راشي. په سرمقالي کې راغلي اول دا غوغا و چې په 2014 کال کې به د هیواد وضعیت خراب شي خو دا کال هم راورسید او افغان ځواکونو ثابته کړه د هیواد امنیت نیولای شي. انیس لیکلي اوس ځینې ډلې او بهرنۍ استخباراتي کړۍ غواړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د انتحاري حملو په تنظیمولو سره په افغانستان کې د تل لپاره د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواره کړي. محور ورسپانې په خپل لومړي مخ کې له هیواد د پیسو د قاچاق په اړه یو مطلب خپور کړی. د مطلب سرلیک دی له هیواد د پیسو قاچاق 80% مهار شوی. محور د امنیتي چارواکو له قوله لیکلي په تیرو 9 میاشتو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 50 داسې کسان نیول شوي چې غوښتل یې پیسې سره زر او لرغوني اثار قاچاق کړي. په مطلب کې راغلي په کابل هوایي ډګر کې د قاچاق د مخنیوي لپاره سل سرحدي پولیس په مسلکي ډول روزل شوي چې لاسته راوړنې لرلې دي. محور لیکلي په تیرو 9 میاشتو کې شپږ داسې کسان هم نیول شوي چې غوښتل یې 12 کیلوګرامه سره زر له هیواده وباسي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي په افغانستان کې د ورستیو خونړیو پیښو پر وړاندې د عالمانو د شورا په چوپتیا انتقاد کوي. وسلوالو بریدونو او ځانوژونکو چاودنو په دې ورستیو کې په کابل، هلمند، کندهار او لغمان ولایتونو کې لسګونه ملکی وګړي وشل. د ولسی جرګې غړي غواړي وای دوی تمه لرله چې د عالمانو شورا به دا وشنې په سخت ټکو غندي. د ولسی جرګې غړي وای د عالمانو سراسري شورا د مسؤلیت لري چې د حکومت د وسروالو مخالفانو په بریدونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اعتراض کې خپل غږ پورته کړي. خو د خلکو د استازو په وینا د افغانستان دینی عالمان د دې وژنو پر وړاندې چوپ پاتې دي. په ولسی جرګه کې د بلخ ولایت استازي مولوي عبدالرحمن رحماني ازادي راډیو ته ویل د دینی عالمانو شورا باید وروستۍ خونړۍ پیښې وغندي.
اکثر علماوی
که
در اطراف در خود افغانستان زندگی
میکنن دی وای اکثر هغه عالمان چې په لری پروتو سیمو کې اوسېږي د عالمانو د شورا لدې چوپتیا څخه ناراضه دي. دوی خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي او د چوپتیا مهرې پر خوله لګولې ده. د دې شورا لغوه کېدل د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ ستونزه نه جوړوي. په هلمند ولایت کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تازه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو رستوران د طالبانو په حمله کې 21 ملکیانو وژل شول. د ولسی جرګې او بلغړی حاجی نصر الله صادقی زاده نیری وای د عالمانو شورا باید د وروستیو پیښو په اړه خپل دریز په ډاګه کړي.
اگر
دی وای کچرته دوی د روانو پیښو پر وړاندې عکس العمل ونخی نو دا به په دې معنی وي چې هر ځان وژونکی برید او تروریستي حمله چې د اسلام په نامه ترسره کیږي هغه به روا ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې شریعت د دې ډول اعمالو اجازه نه ورکوي د عالمانو چوپتیا به د نورو داسې بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې په دې ورسېو کې ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي دي. کلیوي خوا د قندهار درې ځوان فوټبالران د یو راکټي بریت ښکار شول. بل لور ته بیا په لغمان کې وسلوالو 15 ورزشکاران په ډزو وشل. نه یوازې د حکومت وسلوال مخالفان بلکې ناټو او افغان ځواکونه هم د ملکیانو په مرګ ژوبلې تورن دي. د حق پلاوي د رپورټ له مخې چې حکومت په پروان ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ د قربانیانو د معلومولو لپاره ټاکلی په دې سیمه کې هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کابل د ختیځ د عالمانو د شورا مشر او د ولسی جرګې غړی ملا ترخیل وای د ملکانو د ورستۍ وژنو په اړه د دینی عالمانو شپتیا د افغانستان له خلکو سره یو لویه جفا ده.
هغه ظلمونه چې په افغانستان کې د خارجي قواو له خوا ترسره کیږي، که افغان راشي کیږي، د افغان وینه په حق باندې تویږي، هغه د دې طرفدار نه یم.
د عالمانو د سراسري شورا غړو تر دې دمه د روسي بریدونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. خو دې شورا له دې وړاندې په خپلو اعلامیو کې د ملکي خلکو وژنه حرام عمل بللی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو همغږي مرکز له دولت څخه غواړي څو د ماین پاکۍ پروګرام ته بودیجه ځانګړې کړي. د دې مرکز د مسؤلانو په خبره دغه پروګرام په بودیجه کې د تیر کال په مقایسه 25% کمواله راغلی او زیاتوي چې په دې برخه کې د دولت نه پاملرنې د نړیوالې ټولنې په مرستو هم اغیز کړی دی. تفصیل د مرزی احمدزی په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږي مرکز وایي چې په دې هیواد کې د ناامنۍ له امله باید د ماین پاکۍ پروګرام په دوامدار ډول وغځول شي. د دې مرکز مشر محمد صدیق راشد وایي چې د نړیوالې ټولنې او د دوی د کارکونکو د ماین پاکۍ له هڅو سره سره اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماینونه شته. دا پروګرام د نړیوالې ټولنې لخوا تمویلیږي او تر اوسه ورته د افغانستان په ملي کلنۍ بودیجه کې پیسې نه دي ځانګړي شوي. ښاغلی راشد د دوشنبه په ورځ ازادي ریډیو ته وویل چې په وروستیو کې له دې پروګرام سره د نړیوالې ټولنې مالی مرستې کمی شوي او دولت هم تمویلولو ته توجه نه کوي.
په تیرو دریو کلونو را په دې خوا موږ په مقرر ډول د وزارت مالیه نه غوښتنه کړې چې د ماین پاکۍ پروګرام ته چې یو څه توجه وشي. زموږ د غوښتنې ته مثبت جواب نه دی ویل شوی. موږ په دې اړه ډېر تشویش لرو، په دې چې په نسبت تیر کال ته مرستو په اندازه کې 25% کمواله راغلی او په تیرو 25 کلونو کې نړیواله ټولنې هغه زیاتره برخه د مصارفو د پروګرام نړیواله ټولنې ورکړي. موږ دا تشویش لرو چې نړیواله ټولنه به هم ورو موږ نه فاصله ونیسي.
راشد زیاتوي چې د ماین پاکۍ د چارو مرکز په وار وار له مالی وزارت څخه غوښتي سودوی ته بودیجه ځانګړي کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملی اقدامات نه دي شوي. ښاغلی راشد له نړیوالې ټولنې او مرستندوی هیوادونو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د نوموړي په وینا د راتلونکو لسو کلونو لپاره په افغانستان کې د ماین پاکۍ پروګرام ته 450 میلیون ډالر ته اړتیا ده. افغانستان په 2002 میلادي کال کې د اوتاوا له معاهدې سره یو ځای شو چې له مخې دا هیواد باید په لسو کلونو کې له ماینونو پاک اعلان شوی وای، خو داسې ونشول. دا چې په دې هیواد کې لا هم ماینونه پاتې دي، د ماین پاکۍ پروګرام په کې د لسو نورو کلونو لپاره هم غځېدلی دی. د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مسؤلین په افغانستان کې ناامنۍ او د بودیجې کموالی د دې پروګرام د تطبیق په وړاندې لوی خنډونه بولي. د مالی وزارت چارواکي مني چې د راتلونکي لمریز کال په مالی بودیجه کې هم ماین پاکۍ ته پیسې نه دي ځانګړي شوي، خو که اړتیا وي په 2024 کال کې باید د ملي پروګرام ته بودیجه ځانګړي شي. د مالی وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا واقعیت دی چې ماین پاکۍ ته په افغانستان کې ضرورت شته، لیکن دغه د مؤسسې مسؤلینو چې دغه ادعا کړې ده، فقط یو ځلې فکر کوم د دغه خبرې دوی مطرح کړي وو، بیا پاتې شو. دا خبره دوی موږ سره تعقیب نه کړ چې په دې باید کار شوی وای. د 2023 نوې بودیجه خو اوس د پارلمان لخوا هم تصویب شوې ده. دغه بودیجه کې خو اوس نشي کېدلی، خو په 2024 نوې کې که دغه مؤسسه د دې غوښتونکي وي، دوی ته ضرورت دی، نو زه فکر کوم د 2024 نوې بودیجه کې به یو څه ناڅه ځای ولري.
د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ مرکز د معلوماتو له مخې د افغانستان 50% سیمې له ماینونو پاکې شوې دي، خو لا هم 600,000 افغانان د هغو سیمو په 570 کیلومتر کې ژوند کوي چې ماینونه پکې ښخ دي. دا مرکز زیاتوي چې په افغانستان کې په میاشتنی ډول 30 ولسی وګړو ته د ماینونو او ناچاودیدونکو مرمیو له کبله مرګ ژوبله اوړي. که له یوې خوا په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو هڅې روانې دي، له بلې خوا وسلوال مخالفین له ماین ایښودلو څخه د خپل تر ټولو مهم جنگي تکتیک په توګه کار اخلي.
د کابل ښار ولایت سباندې شپږ دیر زره کیلوګرام بې کیفیته او تر وخت تیر خوراکي او غیر خوراکي مواد وسوځول. د کابل ښار ولایت مرستیال لسې شنبه پرس د بې کیفیته او تر وخت تیر خوراکي مواد د سوځولو پر وخت خبري اعلان وتویل چې دا مواد په تیر دریو میاشتو کې د کابل ښار له بیلابیلو ناحیو څخه راټول کړي دي. په دې اړه نور د مزه احمدي په رپورټ کې اورو.
د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي هغه څه باندې شپږ دېرش زره کیلوګرامه بې کیفیته خوراکي او غیر خوراکي مواد چې د سې شمې په ورځې وسوځول د کابل ښار له نږدې زرو دوکانونو او ګودامونو یې راټول کړي وو. د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد نعیم خوشمن علومي په کابل کې د دغو بې کیفیته او تاریخ تیرو موادو د سوځولو پر وخت خبریالانو ته وویل چې دا مواد د کابل ښار د لومړۍ څلورمې اتمې او ځینو نورو ناحیو څخه راټول شوي. ښاغلي علومي ومنله چې په کابل ښار کې تر ډیره بې کیفیته مواد دي چې راټولولو ته باید نور ادارې هم مرسته وکړي.
موږ خپل کار ته دوام ورکوو او هیله لرو چې اړوند ارګانونه له موږ سره کار وکړي، ځکه باید په دې اکتفا ونه کړو چې څو ټنه مواد مو وسوځول، ځکه د بې کیفیته مواد شمیر له دې څخه هم زیات دی. او ستونزه دا ده چې د افغانستان له سرحدونو سربیره دا مواد له نورو لارو هم په غیر قانوني ډول واردېږي، چې دا پخپله یو لوی خنډ دی.
د کابل ښاروالۍ د عامه روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست پوره یو کال کېږي چې په کار پیل کړی. سو په بازارونو او ګودامونو کې د بې کیفیته او له وختي رو موادو له پلورلو څخه مخنیوی وکړي. د دې موادو د راټولولو لپاره پر ښاروالۍ سربیره یو کمیسیون هم د تیرو څو کلونو راهیسې کار کوي. په دې کمیسیون کې د ښاروالۍ عامه روغتیا وزارت، د سوداګرۍ او صنایعو وزارت، لوی سرنوالۍ او ځینو نورو دولتي ادارو استازي ګډون لري. د کابل ښاروالۍ د وسایلو کمښت او د قانون نه عملي کېدل په بازارونو کې د بې کیفیته او تر وختي رو موادو په وړاندې یو جدي خنډ بولي. خو له دې هڅو سره سره خلک وایي چې په ښار کې اوس هم بې کیفیته درمل او تاریخ تیر خوراکي او غیر خوراکي مواد موجود دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي اشمت الله او نظر محمد وایي
دکاندارانو په دې کې ملامت نه دي، زما په نظر په خاطر دي چې دکاندارانو چې کله شی راوړي هغه د لوړ ځای نه تاریخ تیر شوی وي، کله مارکیټ نه راوړي. دولت څخه مې غوښتنه دا ده چې د وزارت اعدامې د خوانه یو آیت وټاکل شي، راشي پټرولو کې د قانون کې.
زما په نظر د هیڅ شي مخه نه ده نیول شوې، د یو شي د هیڅ اشاره په پرسان چې ورته وي اوس په افغانستان کې د دولس کاله دلس کاله همدغه شی حاکم دی. خلاص
دوی له ټولو سوداګرو څخه غواړي چې د بې کیفیته او تر وختي رو خوراکي موادو د پلورلو او را واردولو څخه ډډه وکړي. د کابل ښار د کارتینو د سیمې یو دوکاندار سمیع الله ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید په سرحدونو کې د بې کیفیته موادو له را واردېدو څخه مخنیوی وکړي.
دا وایي دا باید پاس دینه بلاجانه باید د کنټرولر وشي کنه، یعنې مارکیټ کې کوم چې راځي د عملیات شي اخلي د ګودامونو کې راځي دلته باید دا وګوري. دا چې دغه نتیجه د دکاندار اوس زیاتره دکاندارانو شدي تاریخ تیر نه راوړي،
افغانستان ته تر ډیره حده خوراکي مواد او درمل له ګاونډي هیوادونو څخه په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه راوړل کیږي. خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې له بهر څخه د هیواد په وارداتو جدي څارنه وکړي او د بې کیفیت موادو واردونکو سره قانوني چلند وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین صدر اعظم میکالو آزروف نن استعفا وکړه. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې د دې هیواد پارلمان نن په یو ځانګړې غونډه پیل کړې ده. په اوکراین کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د رژیم ضد مظاهرې روانې دي او دا هیواد په ناکراریو کې راګیر دی. په دې اړه روسي معلومات له فرشتې جلال ځای اورو.
د یوکرین صدر اعظم میکولا ازروف نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د د استعفا هدف دا دی چې په یوکرین کې د روان سیاسي بحران د سولې حل لپاره د یو سیاسي جوړجاړي امکان زیات شي. د یوکرین جمهور رئیس ویکتور انوکوویچ څو ورځې وړاندې د اپوزیسیون د مشرانو سره په لیدنه کې د اپوزیسیون رهبر ته وړاندیز کړی و چې د صدر اعظم پر چوکۍ کار وکړي، خو هغه یې وړاندیز رد کړ. د یوکرین د اپوزیشن د یوکرین صدر اعظم په داسې وخت کې نن خپل استعفا اعلان کړ چې دغه هیواد پارلمان نن په ځنګړې غونډه کې په دې هیواد کې د تیرو دوه میاشتو د ناکراریو په اړه بحث کوي او غواړي چې د دغو لانجو حل پیدا کړي. جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د غونډې څخه مخکې د اپوزیشن له دریو مشرانو سره په کتنه کې د اعتراضونو د مخنیوي د لانجمن قانون له لغوي سره چې پارلمان څه وخت مخکې تصویب کړی و موافقه وکړه. د یوکرین د عدلیه وزیر اولینا لوکاش پرون په چلوزنی وینا کې ویل چې د پارلمان په نننۍ غونډه کې به د قانون په سر باندې بحث وشي. د قانون لپاره د هغه قانون د لغوي لپاره سیاسي پریکړه وسوه چې د جنوري په 14 نیټه تصویب شو او ګڼ بحثونه یې وپارول. هغه قانون چې اعتراض نوي پرې شوی بیا به رایو ته وړاندې شي. د دې قوانینو پر شرایطو به د دواړو اړخونو لخوا په ګډه کار وسي او اروپایي معیارونو ته به ورته برابر شي. د همداراز ویل چې د پارلمان غړي به د حکومت د مسؤلیتونو په اړه بحث کوي. میرمن لوکاش زیاته کړه چې د اپوزیسیون یو مشر به د صدارت د څوکۍ د منلو لپاره د یانوکوویچ پر وړاندیز باندې غور وکړي او که څه هم دغه وړاندیز مخکې رد کړی دی دوی به په دې مسله باندې کار ته دوام ورکړي. د یوکرین د اپوزیسیون یو بل مشر ویتالی کلیچکو ویلي چې په دې هیواد کې اصلي مشکل په سیاسي رهبرۍ کې دی او دغه مشکل حل باید په خلکو کې و نه رټول سي. د نن په خپلو پلویانو باندې ږغ کړی دی چې د کیف د ازادۍ پر میدان باندې راغونډ سي او د پارلمان د نننۍ عاجلي غونډې ترڅنګ دي خپل اعتراضونه جاري وساتي.
проблема которая находится в Украине
давай пакет ки زموږ مشکل چې وسو سره مخامخ یو په دغه هیات کې د رهبری په عمومي سیستم کې دی نو دا به مقنوي چې دغه مشکل حل په خلکو کې ولټول سي. په عین حال کې د امریکا مرستيال د جمهور رئیس مرستيال جو بایدن یانوکوویچ ته په دغه هیات کې د استراري حالت د اعلان په اړه خبرداري ورکړی دی.
و امریدل چې په اوکران کې د دې هیواد صدر اعظم میکالو ازروف استعفا کړی ده. دوستانو د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلی او په دوهمه برخه کې کور کله او د غرض د لوب میدان ورزشی پروګرام اوري. خو اوس د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو د لنډیز لپاره جاناخا علي کوزی ته وکیو.
په کابل ښار کې په دې وروستیو دوه اونیو کې له څو انتحاري حملو او چاودنو وروسته د کابل امنیت قومندانۍ په ښار کې لومړۍ درجه امنیتي احضارات اعلان کړل. امنیت قومندان جنرال ظاهر نن یو خبري کانفرنس ته وویل چې د کابل ښار په څلورو لویو دروازو کې لټون سخت کړی او د ښار په کوڅو کې په نوي سیستم سره پلټنې پیل کړي. تاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاین پر راتلونکي اونۍ کې پیل شي. خو د کورنیو چارو وزارت د کاندیدانو د امنیت لپاره ځینې تدابیر اعلان کړل. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د جمهوري ریاست هر کاندید او ټیم ته به 15 ساتونکي د مرمۍ ضد درې موټر او درې تعقیبي موټر ورکړل شي. د افغانستان حکومت وایي دوی له امریکا څخه غوښتي که د سولې د عملي پروسې په برخه کې مرسته نشي کولی نو دغه خبره دې رسمن اعلان کړي. د اوکراین صدر اعظم میکولا ازاروف استعفا وکړه. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې د دې هیواد دوه میاشتنیو شخړو د ختمولو په مقصد د پارلمان خاصه غونډه جوړه شوه. تاکل شوی چې د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی په 2018 کال کې له زندان څخه د بندیانو د وتلو د دوسیې په اړه نن د قاهرې یوې محکمې ته حاضر شي. روسیه او اروپایي اتحادیې نن په خپلو کې غونډه کوي. او د کوسوو په شمال کې د سربیانو یو مهم سیاسي مشر اولیور ایوانوویچ د 1998 او 1999 کلونو جګړې په جریان کې د جنگي جنایتونو په تور ونیول شو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو السلام علیکم. هیله من یم روغ او خوشاله اوسئ. پروان پروګرام کې به واورئ چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغان 19 کلنو ټیم لخوا پاکستانی ټیم ته ماته ورکول د ملي ټیم او 19 کلنو ټیم روحیه ډیره پیاوړې کړې ده او اولمپیک ملي کمیټې هم له حکومت وغوښتل چې د لوبغاړو سم امنیت ونیسي. دا ټول د اونۍ له مهمو سپورتي خبرونو اورستوري دلای شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سریلانکا کې خپل تمرینونه پیل کړی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک آزادی رډیو ته وویل افغان ټیم د رواني اونۍ په سر کې سریلانکا ته تللی او هلته د روانو نړیوال جام او آسیایي لوبو لپاره د ښه چمتووالي په خاطر په خپلو کمزورو برخو د برلاسي تمرینونه پیل کړي. په دې تمرینونو کې هندي روزونکی امیش پټوال او کبیر خان له افغان ټیم سره ملتیا کوي. په داسې حال کې چې د سریلانکا د بیټنګ روزونکی هم له افغان ټیم سره کار کوي. تمه د افغان ټیم د راتلونکي میلادي میاشتې په وروستیو کې په آسیا کپ کې برخه واخلي چې په بنګلادیش کې ترسره کیږي او وروسته له هغې په همدغه هیواد کې به په نړیوالو شل اوریزو جام سیالیو کې هم برخه واخلي. د تکواندو د تنکیو ځوانانو نړیوال جام او د ځوانانو د هیفجر سیالیو لپاره د افغان تکواندو کارانو تمرینی کمپ پیل شوی دی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس الحق بخشی ازادي رډیو ته وویل د تنکیو ځوانانو نړیوالې سیالۍ په تایوان کې کیږي چې څو موده مخکې ټیم ټاکل شوی او لوبغاړو د رواني اونۍ له پیل خپل تمرینونه پیل کړي دي. له بلې خوا د هیفجر نړیوالو سیالیو لپاره د ښه چمتووالي په خاطر افغان ځوانانو هم خپل تمرینونه پیل کړي چې له نږدې یوې میاشتې وروسته به په دې سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم کپتان ورسله هغه چې د ممبئی ل ایف سی څخه د هند لیګونو اتل ډیمپو ټیم ته لاړ دې ټیم ته خپل لومړی ګول ووه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وی اسلام الدین امیری چې په جنوبی اسیا کې د افغان ټیم په کپتانۍ سره اتل ولی وګټله په هند کې هم لوبي کوي چې د یکشمې پر ورځ ډیمپو ټیم ته په واتیم دخه کې د ګووا ټیم په وړاندې ګول ووه. اسلام الدین امیری تیر کال د هند لیګونو تر ټولو غوره لوبغاړی هم انتخاب شوی و. او د هسپانیا د لا لیگا فوټبال سیالیو په یکشنبه شپه باندې بارسلونا او اتلتیکو مادرید خپل سیالان مات کړل. د رويټرز خبري اژانس لمخې بارسلونا وکړه شول په 3-0 پایل سره د مالاګا ټیم ته ماته ورکړي او بیا هم د جدول په سر کې په 45 امتیازونو سره خپل ځای ثابت وساتي. په بل لوبه کې د جدول دویم ټیم اتلتیکو مادرید 2 پوینټ پایل سره رئال والکانو لمخې لري کړ. د لا لیگا په سیالیو کې رئال مادرید 3-5 امتیازونو سره دریمه لیکا خپل کړی ده. سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام لمړی برخه ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه له حکومت غواړي چې په دې ورستیو کې په کندهار او لغمان ولایتونو کې د زینی ورزشکارانو وژل کېدل په کلکه وسیړي. د بدني روزنی اولمپیک ملي کمیټې رئیس د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده او ویل چې په افغانستان کې ښکېلې وسلولې ډلې باید لوبغاړي خپل هدفونه ګرځوي. په تیرو څه کم دوه اونیو کې په کندهار او لغمان ولایتونو کې 14 لوبغاړي وژل شوي او ټپیان دي. نور جزئیات ابراهیم صافی وړاندې کوي.
ورسته له هغه چې په کندهار او لغمان ولایتونو کې په دوام نیټې پیښو کې 9 تنه لوبغاړي ووژل شول او 4 نور هم ټپیان شول. د اولمپیک ملي کمیټې د عمل وغنده او د لوبغاړو لپاره د امنیت د نیولو غوښتونکي شوه. د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې رئیس کرام الدین کریم د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې لښکېلو جنگي ډلو وغوښتل چې لوبغاړي د خپلو حملو هدف نه ګرځوي. د ښاغلي کریم په خبره دا کار به د افغان لوبغاړو پر روحیې باندې بد اغېز وکړي.
واقعا دا حمله پلان شوی وي په څو ځوانانو باندې چې هیڅ ګناه نه لري یو نازوان مردانه عمل دی. هر ډله چې وي هر څوک چې وي باید په لوبغاړو باندې حمله ونه کړي.
د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په یو راکټي حمله کې درې فوټبالران وبژل شول او 4 نور هم ژوبل شول. له دې حملې 4 ورځې وروسته په لغمان ولایت کې وسلوالو کسانو شپږ تنه ځوانان چې والیبال یې کوه په ډزو وویشتل. د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون سیکرتر خوشحال ملکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان دښمنان د سپورت په برخه کې د افغانانو وروستۍ لاسته راوړنې نشي زغملی، نو ځکه هم لوبغاړي خپل هدف ګرځوي.
متاسفانه هغه خلک چې دا کار کوي کېدای شي د افغانستان نه وي. هغه څوک دي چې غواړي د افغانستان پرمختلونکي سپورتي لاسته راوړنې شنډې کړي. اوس وخت کې دوی دا مسله خپل هدف ګرځولې چې په افغانستان کې مخ پر ودې سپورت هم یو ضربه وویني.
افغان لوبغاړو په دې وروستیو کلونو کې په بیلابیلو سپورتي رشتو کې په نړیواله او آسیایي کچه لاسته راوړنې کړي چې د نړیوالو پام یې ځان ته جلب کړی. خو په کندهار او لغمان ولایتونو کې په لوبغاړو باندې وروستۍ حملې په ورزشکارانو باندې لومړنۍ حملې دي چې خلکو ته یې ټکان ورکړی. افغان امنیتي چارواکي وایي په دې حملو کې هغه څوک لاس لري چې د سپورت په برخه کې د افغانستان پرمختګ نشي زغملی.
د کرکټ بورډ وایي 19 کلنو کرکټ ملي ټیم په دې وروستیو کې د پاکستان له 19 کلنو ټیم څخه یو ورځنۍ لوبه په ډیر تفاوت وګټله چې د افغان ټیمونو روحیه یې ډیره پیاوړې کړې ده. دا چې دا لوبه څومره ارزښت لري زموږ همکار جوبین احمدي د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس ډاکټر نور محمد مراد سره په مرکه کې لومړی همدا پوښتنه مطرح کړې.
ډیره مهمه وه، دا ډیره ښه روحیه جوړه کړه د افغانستان د ځوانانو او د ملي ټیم لپاره. پاکستان د کرکټ په نړۍ کې د یو قوي هیواد په صفت پیژندل کېږي. یعنی کدا تاسو فوټبال مقایسه کې د برازیل حیثیت لري، نو د دې تماتې ورکول او د دې په کور کې د دې تماتې ورکول او د دېغه نه پاسه په اور غټ توفیر سره ماته ورکول ان شاء الله د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ترڅنګ نور کرکټ پوهان غوته په واخ کړی دي او د فکر کې چولې چې افغانستان کولای شي په جام جهانی کې خېلا سره وړنی ولري او د افغانستان د پاکستان ته ورته هیوادونه چې هغه بشپړ غړیتوب لرونکي لري او هغه ته ماته ورکړي بل خصوص په اواخرو کې موږ تاسو ته په جریان کې احمدي صاحب چې موږ سریلانکا ته هم ماته ورکړه او اوس پاکستان ته په ماته ورکولو سره موږ ته ډاډ راکوي ان شاء الله په دې معنی چې افغانستان په نړیوال جام 2016 کال کې چې په 8 فبروري شروع کیږي له خو له سره وړاندې سره عمل وي.
څومره هیله موجود دي چې یو ورځ بیا 19 کلونو کرکټ ملي ټیم په نړیواله سیالو کې چې د فبروري په 8 نیټه تر سره کیږي یو ځل بیا پاکستان ته ماته ورکړي.
احمدي صاحب ان شاء الله ډیر زیات دي افغانستان 19 کلونو لوبلې د 8 میاشتې په دې خو خپل تمریناتو باندې بوخت او دا ورسته پړاوې پاکستان کې د لوب سره ده او لدې څخه ورسته ان شاء الله دی نیخ په نیغه متحده عرب امارات ته سفر وکي او خه کاردار سي د متحده عرب اماراتو شرایط او د پاکستان شرایط ډیر ورته دي نو ان شاء الله پاکستان ته کچیر مونږ په پاکستان کې ماته ورکو نو مونږ کولای شو نه واځ پاکستان ته په متحده عرب اماراتو کې بلکې ورته نور بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو ته ماته ورکړو. احمدي صاحب یو شی باید بل علاوه کوم د لومړي ځل لپاره د افغانستان د نسکلونو ټیم کې ټول تخنیکی همکاران د مونږ روزونکو د مونږ د پلان ټول په د افغانستان روزونکو لخوا تر سره شوی دا او د دې ترڅنګ د مونږ نیوینه تر پنځینی فیصد تمرینات هم په خپل داخل د افغانستان کې شوې دي چې دا باید مونږ وایو چې دا یو خالص د افغانستان تولید وو چې دومره په سترو بریاو سره عمل ده نو ان شاء الله مونږ ډیر پر امید یو چې په نړیوال جام کې به ان شاء الله افغانستان یو حیرانوونکی لوبه لزان اخلي.
مننه. په نړیوالو سیالو کې د افغانستان ګډون ته څومره آمادګی نیول شوې او کچېره افغانستان په آسیا کپ کې خلاص تراونه نه ولري پرتلون کې نړیوالو سیالو کې چې په 2014 کې تر سره کیږي څومره مثبت غیز ولري
د من ملي لوبډل سي اوس په اخر کې د آسیا جام کې به برخه اخلي. آسیا جام په دې معنی چې دغه ټول بشپړ غړیتوب لرونکي دی واځي افغانستان د دوهمه درجه غړیتوب لرونکي هواد دی دا به موږ ته د موږ په تجربه کې ډیر خواله راولي او دا به د دې په دې ټورنمنت کې د خلاص راوړنی به دی بایس سي موږ په نړیوال جام کې چې په 2013 جام هم په بنگلاديش کې سره کیږي یو خو فرصت راکې تر څو خو لوبل ځان وخیو خواله بل په دې کې هم دی چې نو موړې جام د آسیا جام سره دا هم په بنگلاديش کې سره کیږي او نړیوال جام هم په بنگلاديش کې سره کیږي نو موږ ته د دې ترڅنګ چې موږ له بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره لوبي وکړو د تجربه او د موږ په تخنیک کې خواله راولې دې ترڅنګ د موږ د اقلیم سره او د شرایطو سره تطابق پیدا کول کې هم له موږ سره ډیره مرسته کولای شو نو په دې هیله چې افغانستان ملي لوبډله د آسیا جام ترڅنګ په نړیوال جام 2013 کال کې شلوري د لوبي دي خو ځلې
د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس سره مو مرکه و اوریده چې ویل لیک افغان ځوانانو ټیم په پاکستان کې کوربه ټیم ته ماته ورکولای شي نو ډاډه دی چې په نړیوال جام کې به هم یاد ټیم او یا هم بشپړو غړلرونکو نورو ټیمونو ته ماته ورکړي. په همدې سره د لوبل میدان اوسنۍ پروګرام هم ختميږي. تر بل یو مو ز صفی الله ستانګزای په پاک او بخون کې خدای سپارم چې شی به ولري.
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ افغانی غالی د نور نړی له غالینو سره څه توپیر لري؟
ټول جهان ته معلومه ده چې افغانی کن ټول جهان کې نوم لري. بهترین جنس چې پیژندل شوی افغانی کالینی دي.
له دومره کیفیت سره یې ولی په خپل هیواد کې بازار سول دی.
قیمته دین خو چې چورته وسه ورسیږي وای خل
دا چې ولی افغانی غالی گاونډي هیواد په خپل نوم صدروي
موږ تاسو حکومت څخه ده به خبره ده سر پمدا شیلرو دا موږ نه پاکستان واخیست
لدی مطلب سره تمثيلي ټورام چمت شوی لازادې رادیو سره وسی قدر منورتونکو افغانی غالی د افغانستان له پخوانیو تولیداتو څخه شمیرل کیږي او په ټوله نړۍ کې لومړی مقام لري. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤل کسان وایي چې هر کال په المان کې د غالۍ سیالۍ ترسره کیږي. کله چې د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې افغاني غالۍ د سیالۍ ته وړاندې شوې، لومړی مقام یې وګټه. سږ کال هم په لومړي کتار کې راغلی. دا ځکه چې د افغاني غالۍ مواد لکه وړۍ او رنګونه طبیعي دي، بل ټول کار یې پلاس کیږي. او بل دا چې د افغاني غالۍ اوبدونکو ته دا کسب له پلار نیکنه پاتې دی. دوی په دې کار کې پوره مهارت لري، نو ځکه خو یې هم تر ټول ښې وبي. خو د غالۍ اوبدل ساده کار نه دی. د دشت برچې اوسیدونکې جمیله وایي چې دا له خپلو اولادونو سره یو ځای د سهار له 5 بیا د ماښام تر 2 بجو پورې غالۍ جوړوي. دې کار د ملا سترګو او اورمیک درد ورته پیدا کړی.
دولس کاله کیږي چې زه قالین اوبم. لورګانې مې ښوونځي ته نشم لیږلی ځکه غالۍ راسره جوړوي. په کم عمر په ملا او سترګایې بي شوې، ټوله ورځ د قالینو ګرد تنفس کوي. اوس ټوخیږي هم، خوري موږ ګالو، ګټه یې پاکستان اخلي. دا ځکه چې موږ داسې څوک نه لرو چې په موږ زړه وخوږوي. موږ ته دومره پیسې په لاس راځي چې بیرته یې په دوا او درملو ورکوو.
که چیرې د افغاني غالیو کیفیت ته وګورو نو په زحمت ارزي، خو په دې شرط چې جوړونکي په داسې طریقه جوړې کړي چې خپلې روغتیا ته تاوان ونه رسوي. شمس چې په پېښور کې د غالیو اوبدل زده کړي وایي چې دوی باید د قالینو اوبدلو ته ډېر وخت دوامدار نه کېناستل، بل په داسې رقم به کېناستل چې په ملا او اورمیږې فشار رانه شي. نو ځکه خو کوم زیان نه دی ورته رسېدلی.
قالینو اوبدل کار سخت ده که اسانه؟
نو مسلکي سړی ته اسانه ده، بغیر مسلکي ته هغه ته ډېره ګرانه ده.
یوه شپږ مصرۍ قالینه په څونه وخت کې وبي؟
درد
پیدا کیږي، د غاړې مرې درد کوي. تاسو څنګه کوم تکلیف نه ده پیدا سوی؟
عادت پوره ده که څوک عادت والی، خو هغې ته مشکل نشته. ده او د پخو مر کسان چې کینې دغو ته شاید پیدا شي.
د دغې کار نه خسته کیږي نه دوامداره تورته کینې جوړې کی؟
کس د کس نه څوک نه خسته کیږي.
درته عادي ده؟
عادي ده.
اکثر افغانان په پاکستان کې قالین وبي، بیرې پاکستان په نوم باندې ځي کنه. ایتا په نظر دغه کار څنګه ده؟ ولې هغه نه راځي خپل وطن ته؟
الله شرایط نه دي برابر. څوک کومه کې هغه چې دلته سر څوک نه کوي.
تاسو پاکستان کې زده کړې کنه؟ بیا چې پاکستان افغانستان ته راغلي دلته مو بي قاليني؟
دلته مې یو کال وکړ، نور مې پرې خوسته.
ولې؟
خو شرایط برابر نه و، زمينه برابر نه و، په وړې په وخت نه رسیدم، تار نه رسیدم. یو رنگ به خلاص و، نو یو رنگ ته به یو جمعه به دکتم، کرای به وړو رنگ به تغییر کوم، به ډېر پارک کوم. چې کله به دې کې به قاليني کوب دو و چا دو پارک به راتم، هغه قاليني خپل ارزښت له لاسه ورکوم. پاکستان کې خو هر څه زمينه برابر و، مشکل نه و د شیانو.
نو داسې ته اوس دې قاليني وبدل پرېږي؟ یوازې نه ایله چې همدا چې تاسو انتیاوي نسته؟
بالکل.
په کابل کې چمنې حضوري هم غزای دی چې افغاني، ایراني او ترکی قالینې پکې خرڅیږي. موږ د غزای له دوو دوکاندارانو سره غږیدل یو. لومړی د اصغر او بیا د طوفان خبري اورو.
ټول جهان ته معلومه ده چې افغانۍ کنټرول جهان کې نوم لري. یو کالینه تقریبا د شپږ متره یا دولس متره، $2000 تلسو نغو ته چا وس نه کیږي. بهترین جینس چې پیژندل شوی افغانۍ کالینې دي، قیمت یې مناسب نه ده. ټوله خبره په قیمت باندې ده. هغه ټول خارجان اخلي. په سلو کې کاته نفره پنځه نفره راشي، نو دا 94% ټول موږ ته افغانان راځي. او ترکیې په دې باندې ښې دي، مناسب دي نرخونه. دولس متره کالینه درې په څلورو کې د 9000 نیول شوی، تر هغه جینس یې 3000 روپۍ ده. همدغسې 15000 وړې کلنی، دوه په دریو کې 6000، 8000، 15000.
یو سال پنځه متره پورې لرو.
یو سال پنځه متره؟
یو سال پنځه متره.
ښه، هغه قالینه بیا په څو روپۍ ده؟
هغه نه معلومات ورکوی نه شو، ځکه چې
لکه چې ارزانه مخیستې.
نه ارزانه خو نه ده.
او قیمت یې خرڅې؟ ښه، یو سال پنځه متره ده.
یو سال
چیرې دلته ستا ځي وګورم.
دغه
مخامخ کومه دغه؟ رنګ یې داسې لږ زره سور ده او تیلي رنګ ده کنه؟ آقا بیا چرت عبدل سوی ده
انخوی که
عبدل سوی چه عبدل ده خزو که نارینا
آقا خزه کورنه خزه ده بسی اول از کسان بگلگه
چه فکر که افغانستان که بلم دسی غط قلی نستا پا دیان دازم
نه نشتا ده اولین پیره ده چه کابل که را غلی ده افغانستان که
یعنی ده اولین قلی نده غطه
او ده لوی قلین ده وطنی که را غلی ده
تا سی دلت سی راوری ده خرسول لپاره که نمایش لپاره
نه خرسول لپاره جور کرده خوست دسی کس نشته ده وقت دیگه مشتری مرتن نرزی
په چمن حضور کې د طوفان دوکان ته یو کس خپل میرمنې سره د غالۍ اخیستلو ته راغلی و له هغو سره مو هم مرکه کړې ورته غوږ بشو
شربتګل ناصری ایرانی قالین هم واخیست
افغاني څنګه دي
افغاني قالین خو بیخي ښه دي خو هغه بیا قیمته دي مثلا ګاز نسته ده بعضې نور مواد چې هغه د انسان د جسم دپاره د ناستې او د ولاړه دپاره ضرر کوي هغه په افغاني قالینو کې نسته خو په د ترکي قالینو کې تقریبا او په ایراني قالینو کې بیخي زیات دا ګازي مواد دي چې هغه د انسان د جسم دپاره پوست دپاره نسبت افغاني قالین ته مفید نه دي افغاني قالینې هرې نګانه مفید دي هم صحت ته ښه دي هم ډېرې بادوامه دي هم مقبول دي خو چې چا ورته وسه ورسېږي وایخلي
کومخت افغانی قالین
اخیسته ده؟ زه افغانی قالین لرم الحمدلله اوس په کور کې لرم منتال ډیر زړی شوی دی شل کاله مخکې چې کوم قالین اخیسته هغه ته تر اوسه پورې ست اوس یو کور جوړه نوې زل نوې قالین راوړه دا زړی دی او دا رنگ تر دا رنگ ضعیف ده
یعنی اوس هم کوسه درلودای بیا د افغانی قالین اخیسته
نو کومه وسه درلودلې په وخت سره افغانی قالین خو بهترین قالین دی د هر نگانه کیدی
نمونه راته ویلې سي مثلا دغه افغانی قالین کوم نمونه درلودله
ما ور قالین ورته وای 4 ستاره ورته وای 5 ستاره ورته وای بعضی قالین دي چې مثلا ابریشمی ورته وای تلچاپی قالین به ورته ویری پاتنس چاپی به ورته وایلی هغه تلچاپی قالین اوس په دغه نوی قالین کې چې دوی وو به نشته اوس تا 4 ستاره دی یا مثلا د مابین ګلان ورکی
ښه دا امیر من سره غلی دا تاسو ښه ده
او د ما فامیل
ښه ترې نوم راته وای
ما نوم نسیمه
تاسو تل تر غلی وای کنه کوم قالین دي ډیر خوښ وسوي
وطنی قالین
تا خو به نه ویلی چې دا وطنی راته واخله کار زانه د قیمته
نه وسم نه رسی خپل پی کوم
ښه جوړ کې چې کنه دغه جوړ که دی کومی قالین جارو آسانه ده
وطنی قالین جارو آسانه
ولی چه رقم آسانه ده
آسان ده نور قالین چه جارو که طول پت باسی یا او دیر پت کیگی اغا بیا پت نلری وطنی قالین
پاکی جارو کیگی
پاکی جارو کیگی بس چندی مجبوره ایرانی وخلی
کم رنگ قالین دی دیر خوشیگی
دیر سریم نه جگری رنگ
وست دی کومی کومی قالین وخستلا
آغا ای خید آغا تلیل قالین
چون متر ده ده
سالور پدریو
کې دا یو کوټه ته دی واخسته
او یو کوټه ته مې ملخانه
توشکه بیا هم درنګې
bale o
بیا سر توشکه یې مخلي دی قالینو
bale o
هغه څرقه مخلي
هغه هم په دې رنګ واخله خو ستونه پیسې نه وې موږ سره
خو ډیر کسان بیا دې ته خو به دي چې افغاني غالي گاونډه هیواد په خپل نوم نړۍ ته وړاندې کوي محمد ابراهیم چې ډیر وخت په پېښور کې تیر کړی وای چې کلک هم څوک احساس ولري دې ته ډیر زیات خفه کیږي چې د هیواد لاسي صنایع پر دې په خپل نوم کړی
موږ تاسو حکومت څه ده خبره ده واقعیت خبره چې سړی زړه ورخلی دوی ما خپل چورو چپاول پسې ګرځي مکمل ټول هغه خلکو د سیو پروګرام ونیو د اکثره ازبک ترکمن خلک د سمت شمال او پیخور کې ډیر کمپو کې اوسید دوی د وطني قانونونه جوړول د پاکستان حکومت په باندې پام سو دوی لپاره زمکه ورکړي ځایونه ورته تخصیص کړل دا تقریبا واته لس کاله مخکې قصه و دا اوس د افغانستان قانوني وخت کې بازار ته دلته یو سړی راسي کارخانه جوړه کې حکومت یې وس راشپیلی دا ټکس را داره که غره که نپری دی خلق کاروبار تا نپری گیدی نو پا دی وجه باندی اغا خلق تشویق کرل اغوی نن سبا افغانه قلینی دی پاکستان پا نون باندی دنیا تا وقت کلی ما بلا رس پا تلویزون که دا خبرون واوری دل او دا ما لس کالمخ که دا پکر رو یه رز با دا کی گیسی دا افغانه قلینی افغانستان ازی پاکستان با خپل زن تا غکی
ا تاسو په نظر یعنی په دې کار کې د موږ تاسو دولت ملامت ده
دولت سل پیسه ملامت ده دغه وسم سره وخت هم دغه د ټول تشویق کې دوی ته د زمينه مسايده کې دوی ته د کارخانه جوړ کې ځمکه دی ور کې دولت همکاري ور سره وکي یو د موږ تاسو په افغانستان کې سر پم دا شیلرو د موږ نه پاکستان واخیست د دولت به توجهي لاس
ا تاسو په نظر یو افغاني قالین په څومره زحمت باندې جوړیږي او بل خره بیا امتیاز افغان د نور کول کیږي
ډیر زیات په زحمت جوړیږي ما د یو امازو ډاکټر و انخوی ته تلو سیاسر لګیاوی بیچارهګان دوی قالین جوړول یو خزه بیچاره غیټه ماینه کړی و د درې څلور مری تورسی و د ډیر ناستی نه چې دا جای په جای ناستو د قالین وبله نو په دسه زحمت او په دسه تکلیف باندې دوی وبی او اخر نوم پاکستان ته ځي
د دولت مسول کسان وای موږ د توان نه لرو چې مثلا هغه توکس قالین وبی هغه ټول وسایل برابر کو زاید شنه برابر کو په دې باره کې څه وای دا خبر دی منلو وړ ده
نه دا خبر بلکل بالکل منو ور نده څنګه توان نه لري خیم کانات لري مثال کوم مواد چې په افغاني قالینو کېږي خریداري دي کې دوی ته دی ورکی چې جوړ کړ بیرته دی ته
د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس محمد قربان حقچو وایي چې د سوداګرۍ د قانون له مخې کچیرې په یو جنس کې 10% بدلون د بل هیواد لخوا راوړل کیږي هغوی بیا کولی شي چې هغه جنس په خپل نوم صادر کړي د افغاني غالۍ مینځل او قیچي کول په پېښور کې کیږي نو ځکه موږ دانشو ویلی چې ولې هغوی زموږ غالۍ په خپل نوم خرڅوي هغه د دې ستونزې حل یوازې او یوازې په افغانستان کې د قالینو د اوبدلو لپاره د ټولو اسانتیاو برابرول ښي دا چې دوی په دې برخه کې څه کړي نوموړی وایي
ما د تلاش هستیم که قرارداد امضا کنیم شامل شرکت های آریانا و
مونږ په دې هڅه کې یو چې له آریانا کام ایر او صافي شرکتونو سره قرارداد وکړو چې افغاني غالۍ نورې نړۍ ته د خرڅولو لپاره انتقال کړي مونږ د غالیو له سوداګرو سره د هغوی د ستونزې په حق لغږېدلی یو بیا مو د هغوی ستونزې حکومت ته رسولي قالینو ته د بازار پیدا کولو لپاره مو په اروپا کې نمایشګاوې دایری کړي بهرنیو اخیستونکو سره یې د تماس زمینه برابرو هغه کسان چې قالینې جوړوي دې ته تشویقوو چې ګران بیه متوسطې او ارزان بیه قالینې جوړې کړي په دې ډول به هر څوک کولی شي چې افغاني قالینې واخلي اوس یوازې ګران بیه قالینې جوړېږي دا ډول قالینې هر څوک نشي اخیستلی ځکه خو یې په هیواد کې دننه بازار سوړ شوی دی
خرید داخلي بسیار پایین است
قدر من دوستانو موږ د غالی جوړونکو ستونزې چې ویلې دوی ته په هیواد کې دننه د غالی د اوبدلو لپاره اسانتیاوې نشته د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت سره شریکې کړي د یاد شوي وزارت ویان مصطفی قوقندي وویل
د 10 کال گذشته قالینې که د افغانستان صادر شد
په تیرو 10 کلونو کې کوم شمیر غالۍ چې له افغانستان نه صادرې سوي د تاریخ په اوږدو کې نوې سوي دا خپله دا ښیي چې حکومت له قالین جوړونکو سره مرسته کوي او ستونزې حلوي زه دا نه وایم چې موږ د قالینو په برخه کې د قالین اوبدونکو ټولې ستونزې حل کړي دا امکان نه لري چې هیڅوک دې هیڅ ستونزه ونه لري خو تر خپل وسه او توان مو کوشش کړی کومې غالۍ چې لومړی مقام وګټه ټول مواد یې دننه په افغانستان کې تیار سوي وه زه د خلکو خبرې نه منم چې وایي دولت په دې برخه کې هیڅ هم نه دی کړی دولت چې هر څه په توان کې لري هغه یې کړي دوام هم ورکوي انشاءالله چې ټولې ستونزې به حل سي
دولت هر چی د توان داشته کرده ما ادامه هم میتونه انشاءالله تمام مشکلات را حل شود
تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې یو کسانو په اکله خبرې شوې چې کله لور ودوي په خسر خېلوې دی غول توان لور لګښت کوي بیا خپل لور لستون سره مخوي
ګوره سړیا د نوکریز شپه می په هوټل کې کړه واده می په هوټل کې کړه تخجمیم له خیره په هوټل کې کوم له پایوازی سره دم په منم
خزه قرار دې په ځای کینه دا خبرې نه زمانم او نه غی خلکو ته یادوم او نه ضرورت شته
او سره یا څنګه ضرورت نسته په دې تنگ کور کې زه چیرته دونه میلمانه جای کم
چیرې ځای کې وخزي نکریز شپم په ما هوټل کې وکې دی واده شپم په ما هوټل کې وکې
دواړه به یو ځای نیسم
ګوره وخزي ضرورت نشته دی اکثرا خلکو سم داسي کوي
او سره هغه خلک نسیال لري نه شریک لري چې دا کارونه کوي
او د غسیال او شریک موټال لري نور خلک هیڅ نه لري خلک خپل اقتصاد سنجي وخزي
نه به کوله دی مالور
د تا لور خو چې وکړه نو خو خې وکړه کور آباد خور د خاره شو چې راغله زرته نو ته د سیمه کو چې تا لوري وکړه هغه اوس ملنګې ته کینی
دا غلا تخجمی واده د نوکری زو شپه پایوازی ټول په هوټل کې راځته کوي
خورې دا پوهه کا
و هم دا نو څه ضرورت چې ټول په هوټل کې درته وکړي و خورې جای می تنگ ده
خو ځای دې تنگ دې زه در سره منم د نوکری زو شپه واده شپه دې ځای په هوټل کې ونیسه ټول خلګو سم داسې کوي مصرف یم یو مصرف
خورې زم هم دا ورته وایم نکریز شپه د واده شپه په هوټل کې ونیسي تخجمی خو به دغه نه پاغوي دا
تخجمی په دې پورې اړه لري د دې کور تور ځکه لږ نه ځکه ډېر نه ځز ما واستای پڅ
به کور پراخه دی و خورې خدای خو کور ورګړې خو پراخه کور دی
او کله دلې مې دی
او سړیا ما د خلکو په هوټلو کې خوړلې دي دا څنګه دا چې په کور کې راته کړي
ګوره خزه دغه کار چې هر چا په غول زل کړي شته بای کړي دا دین ورسه خو باید خلک دا کار ونه کی خطه فکر وکړه ته خپل حساب وکړه دا د زوی واده دی وکنه او تاته چې ول چې نکریز شپه په هوټل کې واده په هوټل کې تخجمی په هوټل کې ولې دونه منل اور سره
ما خو دغه نه زور نه درلود وسړی دغه نه پیسې مې لکومه کړی وای
ګوره خزینه دا نه ده چې څوک پیسې لري او مصرف دی کی دا خو بده خبره ده ګوره ځان ته دی وګوره په خو هم دغه نه زور راوړه که دغه مصرف وکي دغه تاوانی شي خو د تازه تاوانی کی دا غټولی صاحب خو هغه راځي
صدر ته وایي ورنداری ورو نه سمې خبرې درته کوي دا ته نو فشار ما باندې راوله پوس وې دا دوستی خو دی وی ورزه نه ده چې دی وی ورزه ده چې بس مصرف وکه وکه بالا قطه ک د عمر تر پای دی لور الله ته ژوند کوي
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
دا چې په ټولو پښتنو د ځان نګران دی څومره ښایسته افغانستان دی وې ګران دی څومره ښایسته افغانستان دی شان د گلونو چې پرته پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل توکړی پختنو ظلم پټو کې بل پبل دا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل شان د گلونو چې پرته پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل کی دارنا د چار گل دا خاورت کابل دا پشان د گلونو چې